شنبه د کبه 28 د مارچ له 19 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماښام تر وبجو دوام کوي. پروانه خبرونه کې زحمت شیبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. د دې نیم ساعت خبرونه په پیل کې هم ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو تر راګرځو. جرمنی وایي په افغانستان کې به د اکتشافي الوتکو ماموریت پراخ کړي او په دې ډول که چېرته اړتیا وي د ناټو نور غړي هیوادونه به د افغانستان په ځای لیبیا ته مخه کړي او هلته به د لیبیا پر فضا د الوتنو د بندیز څارنه وکړي. د امریکا ولسمشر لیبیا ته خبرداری ورکړ که چېرته د ملګرو ملتو بندیز ته غاړه نه کیږدي پوځي برید به پر دغه هیواد وشي. امریکا د افغانستان په شمال کې له افغان پولیسو سره د کښتیو مرسته کړې څو د عامو په سیند کې ګزمه وکړي. د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې د افغان پولیسو لپاره یو مرکز د 11 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شو. پاکستان په امریکا انتقاد کړی او وایي چې روانه اونۍ به د کابل او واشنگتن په غونډه کې اسلام آباد برخه وانخلي. وسلوالو د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې د سړک جوړولو 6 تنه انجینران او د هغوی موټر چلوونکي تښتولي دي. لږ تر لږه 15 تنه وسلوال چې په موټر سایکل سپاره وو د پنجشنبې په ماښام یې په سرپل ولایت کې د یوې ساختماني کمپنۍ 3 تنه افغان او 3 پاکستاني انجینران د هغوی له موټر چلوونکو سره یو ځای وتښتول. د یمن جمهور رئیس علي عبدالله صالح وروسته له هغه په هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ چې حکومت پلویو کسانو په مرکز سنا کې د جمعې په ورځ په مخالفو مظاهره کوونکو غلچکۍ ډزې وکړې او ګڼ کسان یې مړه او ټپیان کړل. امریکا وایي په بحرین کې د اپوزیسیون د مشرانو او نورو هغو کسانو نیولو خواشینی کړی دی چې د عربي خلیج په دغه واړه هیواد کې د ډیموکراسۍ هڅې کوي. ملګرو ملتو او امریکا د سوریه د چارواکو له لوري د مظاهره کوونکو د ځپل غندلې دي. رپورټونه خپاره شوي دي چې لږ تر لږه 4 تنه مظاهره کوونکي پرون په سوریه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو روانه خپرونه تر ونې مو بجو دوام کوي. البته له لویو سره زموږ خپرونې د سهار له بوده ماښام تر اووه بجو پورې ادامه لري. په روانه خبري مجله کې تر ونې مو بجو د یادو شوو خبرونو تفصیل خپرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو. را به شو لومړی راپور ته. جرمنی وایي په افغانستان کې به د اواکس اکتشافي الوتکو ماموریت پراخ کړي څو په دې ډول نور هیوادونه که چېرته اړتیا وي لیبیا ته مخه کړي. جرمني د لیبیا پر فضا د هوایي بندیز ملاتړ نه دی کړی. د مسلې تفصیل د لویدیځو اژانسونو په استناد د چانقه علي کوزي څخه اورو.
ناتو چارواکو د جمعې په ورځ وویل جرمني په افغانستان کې د ناتو ماموریت د څار او اکتشاف یعنی اواکس الوتکو لپاره د نورو کسانو په استولو غور کوي او ناتو غواړي په لیبیا باندې د الوتکو د بندیز لګولو په کار کې خپل منابع او امکانات زیات کړي. جرمني د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په هغه پریکړه لیک رای ورنکړه چې د لیبیا په فضا کې د الوتکو په الوتنو بندیز لګوي او په عملي کېدو سره ممکن هوایي بریدونه هم وشي. د جرمني حکومت په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په څیر اواکس اکتشافي الوتکو ته د نورو کسانو د استولو لپاره د پارلمان پریکړې ته اړتیا لري. جرمني دا مهال په عملي ډول په افغانستان کې د هوایي خبرتیا او کنټرول یا اواکس ماموریت پر مخ نه وړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویلی د جمعې په ورځ پارلمان ته وویل اواکس الوتکو ته د نورو کسانو استول ممکن دي خو ناتوی باید غوښتنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ورځ وویل جرمني به د افغانستان د هوایي څار په کار کې د ناتو له ماموریت سره مرسته وکړي تر څو په لیبیا باندې د پوځي عمل په صورت کې د نورو هیوادونو د عسکرو اوږې سپکې شي. مرکل به نن شنبه په پاریس کې د اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو او افریقایي اتحادیې له استازو سره د لیبیا په بحران خبرې وکړي. ناتو د جنوري میاشت کې موافقه کړې وه چې په افغانستان کې اواکس الوتکې باید فعال شي. دا الوتکې د اوږده واټن رادارونه لري، په لرې فاصلې کې الوتکې لیدلی شي او په هوا کې د الوتکو د ټکر مخه نیسي. د اواکس اکتشافي الوتکو اړه د جرمني په لویدیځ کې ده او د شاوخوا 12 هیوادونو کسان پکې په ګډه کار کوي. د امریکا متحده ایالات، انګلستان او فرانسه هر یو خپل اکتشافي الوتکې لري. جرمني پریکړه کړې چې په لیبیا باندې نړیوال پوځي عمل کې برخه نه اخلي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د لیبیا مشر معمر القذافي ته خبرداري ورکړه او ویل که چیرې نوموړی د ملګرو ملتو پریکړه لیک ونه مني نو له پوځي عمل سره به مخامخ شي. د ملګرو ملتو پریکړه لیک د لیبیا په فضا کې د الوتنو د بندیز ملاتړ کوي. باراک اوباما وویل
Let me be clear. These terms are not negotiable.
اجازه راکړئ څرګنده کړم چې د اوربن په شرایطو خبرې نه کیږي. که چیرې قذافي د ملګرو ملتونو پریکړې ته غاړه نه کیښودله، نړیواله ټولنه به یې په اړه پریکړه وکړي او دا پریکړه لیک به د پوځي عمل په واسطه عملي شي. ولسمشر اوباما دغه راز وویل، قذافي باید هغه اوربن مراعات کړي چې د لیبیا رژیم د ورځې په سر کې اعلان کړ. له دې مخکې د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر موسا کوسا ویلي وو، لیبیا د ملګرو ملتونو غړی دی او پریکړه لیک ته یې باید غاړه کیږدي. د ناټو سفیرانو د بروکسل په غونډه کې پریکړه وکړه چې په لیبیا باندې د نړیوال عمل لپاره شرایط برابر شوي دي. ټاکل شوي چې نن به د اروپایي اتحادیې، عربي او افریقایي هیوادونو مشران په پاریس کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بانکې منصره وګوري او په لیبیا کې به د ملکي خلکو د مسؤلیت په لارو چارو خبرې وکړي. له بلې خوا د لیبیا په ختیځ ښار بنغازی کې چې د یاغیانو اصلي مرکز دی، د قذافي مخالفانو د رژیم اوربند رد کړی او هسې ملنډې یې بللې دي. په عین حال کې په لویدیځ ښار ګوټي مصراتا کې ډاکټرانو ویلي د قذافي ځواکونو لخوا سخته بمباري شوې او د څو تنو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 25 کسان پکې وژل شوي دي.
ازادي رادیو د وری په لمړی نیټه د 1990 کال غوړه شخصیت اعلانوي. د ازادي رادیو د کال شخصیت به هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لمړی ورځ ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شمال زون سرحدي پولیس په پرمختللو وسایلو او وسلو سمبالي شي تر څو د افغانستان په سرحدي پولو کې د دولت د مخالفانو، د مخدرو توکو او د وسلو د قاچاق کوونکو مخنیوي وکړي. د موضوع نور حل له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبريال سمي الله غشتون پر رپورټ کې.
امریکایي پوځیانو په شمال کې د سرحدي پولیسو له 15 لمبر زون سره د موسین په بو کې د څارنې او امنیتي ګزمو په خاطر د توکو کښتیو مرسته وکړه. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو ترمنځ څه د پاسه د 2430 کیلومتره په اوږدوالي سرحدي کرښه د موسین د اوبه جوړوي. په شمال کې د سرحدي پولیسو د 15 زون درستیزوال سمونوال غلام سخي وایي چې د موسین پر غاړه د دوی اوه سرحدي کمیسارۍ وظیفه ترسره کوي. د وظایفو په وړاندې لوی ستونزه د موسین په اوبو کې د ګزمې او د څارنې د امنیتي وسایلو او کښتیو نشتوالی په ګوته کوي. د نوموړي پنج د سرحدي امنیتي ارګانونو د جدي اړتیا ته د وخت حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دا یې لومړی ځل و بلا چې د شمال سرحدي امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې د ګرځنده امنیتي کښتیو اهمیت او ارزښت ته د امریکي متحده ایالاتو د پوځیانو په مرستې سره پاملرنه کیږي. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د سرحدي پولیسو د 15 زون درستیزوال سمونوال غلام سخي وایي چې د دغو کښتیو په اکمالولو سره دوی کولی شي په اسانۍ سره د هیواد په سرحدي پولو کې د دښمنانو د ناوړه فعالیتونو مخنیوی وکړي.
چې تقریبا یو میاشت مخکې مونږ ته یو لنګر کښتۍ د یونوما له خوا نه زمونږ د پیرې او ګزمې د ژاکولو په خاطر مونږ ته په لاس راغلي دي. ولې چې جناب والي صاحب و د اصاف د قمندان نماینده مونږ سره لاړو، ایراتانو ته د کښتۍ موقعیت هم تثبیت کړل. مونږ ته اته لنګره کښتۍ د امریکا د قواو له خوا نه کومک کیږي چې دغه کښتۍ هر لنګر یې 6000 امریکایي ډالر قیمت لري چې په مجموع کې تقریبا 15 لکه امریکایي ډالر کیږي د کښتیو قیمت. دغه موږ لاس راځي او دغه موږ لپاره د سرحد کنټرول لپاره ډېر مؤثر تمامېږي.
په همدې توګه په مزار شریف کې د شمال ولایتونو د حساب ځواکونو قمندان جنرال مارکوس کنایپ وایي چې تر دې وخته د دوی زیاتره فعالیتونه معربوي وو او اوس د افغان امنیتي ارګانونو د تخنیکي او لوجستیکي اکمالاتو په برخه کې پراخه پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
اس اس د افباو فون انفراستراکچر الزو کنټرول هوزن او باریرن تم تو کنټرول
دی. ولې سردي پولیسو د پیاوړي کېدو په خاطرې لومړی د هغوی دوستوګنې د ځایونو او د امنیتي پوستو د جوړولو پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی او دوهم په سردي پوله کې د سردي کمربندونو جوړول دي چې هیڅوک بلا کوم دلیل څخه لسرحد تاگ و رات تاگو نیشی کولی. ده سرحداتو پا سرانه که ده مرسته کولو پا خاطر پا سرحدی پولو که پر مختلی وسایل او ده کشف زانگلی کامره لگول که گی. نموره زیادتوی چی پا ده برخه که موی ده سرحدی امنیتی ارگانونو سه خملاتر که و ده کار پیل ده حیرتانو پا بندر کروان دی. موی ده سرحد ده ساتلو خو وسایل پا واکل رو ده بیلگ پا توگه ده حیرتانو پا بندر که کهتای چی پا موسین که کنترولی حرکتونه تسره کوی. په شمال کې د ایساب ځواکونو قماندان وایي موږ د دې کار په کولو سره غواړو په دغه مهمو سرحدي پولو کې د دښمنانو د حملو او فعالیتونو مخنیوی وکړو د تلو راتلو او اکمالاتي لارې امنیت وساتل شي تر څو د سیمې اقتصاد هم وده وکړي.
امریکا د افغانستان په شمال کې افغان پولیسو ته اته بیړۍ ورکوي. د افغانستان په جنوب کې بیا د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغان پولیسو لپاره یو مرکز جوړ شو. دغه مرکز د 1500 پولیسو د ځایولو وړتیا لري. په دې اړه له پکتیا لمر نیازی رپورټ لري.
په پکتیا ولایت کې د عامه نظم د پولیسو لپاره د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت په ټولو امکاناتو پوره کمپلیکس ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وړاندې شوه. دغه ودانۍ چې د یاد ولایت په نسبي ناامن ولسوالۍ زرمت کې د اتو بلاکونو په درلودلو سره په 40 جریبه ځمکه کې جوړه شوې په یو وخت کې د 1500 تنو پولیسو د ځایولو وړتیا لري. یا د ودانۍ د پکتیا ولایت د والی جمعه خان همدرد د ولایتي شورا د غړو او نظامی چارواکو لخوا د پټۍ په پریکولو سره رسمن پرانستل شوه. د پکتیا ولایت د والی ویان روح الله سمن په گردیز کې ازادي راډیو ته وویل د یاد کمپلیکس ودانۍ ټول لګښت چې 10 میلیونه امریکایي ډالره کیږي د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی څانګې لخوا ورکړل شوی. نوموړي زیاته کړه د یادې ودانۍ ساختماني چارې د پوریشیا په نوم د یو ترکی شرکت لخوا پر مخ وړل کېدې چې شاوخوا 250 تنو پکې کار کاوه.
د دغه پروژې لپاره پیسې د امریکایي انجینرانو قلوردو لخوا ورکړل شوې دي. په دغه پروژه باندې 10 میلیونه امریکایي ډالره پیسې مصرف شوې دي. په دغه پروژه کې شاوخوا 250 کسانو کار کاوه چې 13 تنه فني انجینران ترکی وو. د نظم عامه پولیسو هغه کومې اړینې اړتیاوې چې په زرمت ولسوالۍ او هغه په مربوطاتو کې به وي دا به مرفوع کوي.
سمن زیاتوي چې د دې مرکز په جوړېدو سره به له یوې خوا د عامه نظم د پولیسو د اوسېدو ستونزه هواره شي او له بلې خوا به یې په یاد ناامنه ولسوالۍ کې فعالیتونه منظم او منسجم شي.
یقینا د پولیسو لپاره د هغوی د اوسېدو ځای په اصولي بڼه لرل د دوی له مهمو اړتیاو نه ده او د دې مرکز په جوړېدو به په زرمت کې د نظم عامه پولیسو لپاره راتلونکي کې د مکان ستونزه نه وي او دوی به خپلې چارې په ډاډه زړه پرمخ.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د عامه نظم پولیسو ته کمپلیکس ودانۍ په داسې مهال جوړیږي چې د ناټو سازمان لخوا افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو خبرې په دې وروستیو کې نورې هم تودې شوې دي. پوځي څارونکي وایي که افغان ځواکونو ته د امنیت ساتنې د واک لسپارلو وړاندې ورته د هوایی ځواک په شمول ټول تخنیکي او محاربوي امکانات برابر نشي نو شونې ده چې د ورسپارل شویو سیمو په امنیت ساتلو کې له ستونزو سره مخ شي.
پاکستان په امریکا وروسته تر دې انتقاد وکړ چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې په لسکونو کسان ووژل شول. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ وشوه. پاکستان خبرداری ورکړی چې د دې بمبارۍ له امله د افغانستان، امریکا او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې برخه نه اخلي. د موضوع تفصیل له عصمت څاروانه اورو.
پاکستان د جمعې په ورځ د امریکا متحدو ایالاتونو ته وویل چې روانه میاشت په د افغانستان، امریکا او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې ګډون ونه کړي. پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې پر توغندوی برید چې په نتیجه کې 140 تنه ووژل شول په غوسه شوی. دا حمله د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز وغندله. ډېر کم داسې پیښ شوي چې د پاکستان پوځ د امریکا حملې غندلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو د امریکا د توغندی له حمله یو ورځ وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت موین سلمان بشیر په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کامرون مونټر د سخت اعتراض لپاره احضار کړ. د پاکستان د بندنیو چارو وزارت د ویان لوري په خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې د امریکا سفیر مونټر ته دا پیغام هم وسپارل شو چې پاکستان په اوسنیو شرایطو کې نشي کولای چې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له اعلامیې سره سم امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې دا درې اړخیزه غونډه دي د مارچ په 26 نیټه د بلجیم په مرکز بروکسل کې جوړه شي. تر دې لږ مخکې د پاکستان د پوځ لوی درسیس جنرال اشفاق کیانی په یو نادر اقدام کې له امریکا نارضایتي څرګنده کړه. د بی پیلوټي الوتکې حمله یې وغندله او هغه نه توجیه کیدونکې او د نه زغملو وړ وبلله. جنرال کیانی په یو بیانیه کې ویلي دا د ډېرې خواشینۍ وړ ده چې د سیمې د مشرانو پر جرګې د خلکو ژوند ته له پامه پرته داسې بې پروا برید وشي. د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان پر د تخیلو د امریکا د بی پیلوټې الوتکې حمله یوه ورځ وروسته له دې وشوه چې په پاکستان کې د امریکا د سی آی ای قراردادي ریمن داویس خوشی شو. نوموړی دوی میاشتې پخوا په لاهور کې د دوو پاکستانیانو د وژلو په تور نیول شوی و. د افغانستان، پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه تر دې پخوا د دغه امریکایي قراردادي د نیونې په خاطر د امریکا له لوري ځنډول شوې وه.
دروان خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی جرمنی وایي په افغانستان کې به د اواکس د اکتشافي الوتکو ماموریت پراخ کړي. امریکا د افغانستان په شمال کې له افغان پولیسو سره د اتو کشتیو مرسته کړې څو د امو په سین کې ګسمه وکړي. د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې د افغان پولیسو لپاره یو مرکز د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شو. پاکستان په امریکا انتقاد کړی او وایي چې روانه اونۍ به د کابل واشنگتن په غونډه کې برخه وانخلي. د امریکا ولسمشر لیبیا ته خبرداری ورکړ که چېرته د ملګرو ملتونو بندیز ته غاړه کې نشتي پوځي برید به پر دغه هیواد وشي. ملګرو ملتو امریکا د سوریه د چارواکو له لوري د مظاهره کوونکو ځپل غندلې دي. رپورټونه خپاره شوي دي چې لشتر لشه څلور تنه مظاهره کوونکي په سوریه کې وژل شوي دي. امریکا وایي په بحرین کې د اپوزیسیون د مشرانو او نورو هغو کسانو نیولو خواشینی کړی چې د عربي خلیج په دغه واړه هیواد کې د دیموکراسۍ هڅې کوي. روانه خبري مجله تر ونیمو بجو ده. افغانستان یو بریالی هیواد دی که ناکامه؟ دو نړیوالو مجلو د دې پښتنې سپیناوی کړی. دغه مقاله رضوان مراد لوستي کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ اکانومیست مجلې په خپل ورسته غنه کې د نړۍ د ناکامو هیوادونو نمونه خپره کړي چې پکې افغانستان ته هم اشاره شوې ده. اکانومیست وایي په افغانستان کې د ناکامۍ معیارونه د غلطه د کورنیو جګړو، د مخدره موادو د اقتصاد، د زیربناو له نشټوالي او تروریزم څخه عبارت دي. دا مجلې په وینا افغانستان یو ناکام هیواد ویل خی دومره مهم نوی ځکه سوال دا دی چې په یو هیواد کې چې مرکزی حکومت تل کمزوره وي هلته کامیابی څه مفهوم لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په اهدافو کې پر څو ټکو تکیه شوې ده. د طالبانو ماتول، د نشه یي موادو د تولید او قاچاق مخنیوی او د کابل د حکومت پیاوړه او تصفیه کول. خو د اکانومیست په وینا په دې برخو کې هم د کامیابۍ معیارونه روښانه نه دي. مجله زیاتوي اکثره بهرنیان په افغانستان کې حتی د ناچیزه پرمختګونو په خاص توګه د یو سالم حکومت په جوړولو کې د پرمختګ په اړه شکمن دي. اکانومیست وړاندې لیکي د کابل حکومت ډېر کم محلي ملاتړ لري او داسې ډېرې پټې لارې موجود دي چې دولت د مخدره موادو له قاچاقوړونکو او حتی له طالبانو سره نښلوي. خو د دې برعکس بیا د لندن چاپ ټایم مجله وایي چې نشي کېدای چې افغانستان د ناامیدو هیوادونو په ډله کې وشمیرل شي. ټایم لیکي سره له دې چې د افغان دولت په ادارو کې پراخ فساد موجود دی، خو بیا هم د دغه هیواد زیاتو خلکو ته روغتیایي خدمتونه رسیږي او د افغانستان اقتصاد په کال کې 40% کې وده کوي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې تلیفوني اسانتیاوي نه وي، خو اوس له هرو دریو افغانانو څخه یو یې موبایل لري. مجله زیاتوي د طالبانو په وخت کې 1 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل او اوس دا شمېر 6 میلیونو ته لوړ شوی دی. تایم د هغه نظر پوښتنې له مخې چې څو میاشتې مخکې په افغانستان کې شوی دوایي چې له هرو لسو افغانانو څخه شپږ په دې نظر دي چې هیواد یې په سم لور روان دی. مجلې وړاندې لیکلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت باید د تیرو څو لسیزو له حالت سره مقایسه شي. دا مطلب لیکونکی وایي افغانستان خپل د تاوتریخوالي سفر د کمونیستي رژیم سره پیل کړ چې د پخواني شوروي اتحاد یرغلې په تعقیب سره ملګری و. د شورویانو او کمونیستي حکومت له نسکورېدو وروسته افغانستان د جنګسالارانو ترمنځ د کورنیو جګړو په دلدل کې ښکېل شو او بیا پرې طالبان واکمن شوه. ټایم مجله وایي که چېرته د افغانستان تیرې درې لسیزې حساب شي نو وینو چې افغانستان اوس د سمون او پرمختګ په لور روان دی او ورته هغه هیواد نشو ویلی چې له مایوسۍ سره مخامخ وي.
د افغانستان د ولسی جرګې د درغلیو د ادعاو د څېړنې د اختصاصي محکمې د رئیس څرګندونې لږ وروسته خپروو. خو اوس په افغانستان کې د بیامنیو په اړه یو دوه خبره. وسلوالو د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې د سړک جوړولو شپږ تنه انجینران او د هغوی موټر چلوونکي تښتولي دي. لږ تر لږه 15 تنه وسلوال چې په موټر سایکلونو سپاره وو د پنجشنبې په ماښام یې په سرپل ولایت کې د یوې ساختماني کمپنۍ درې تنه افغان او درې تنه پاکستاني انجینران د هغوی له موټر چلوونکو سره یو ځای وتښتول. د امان افغان په نامه ساختماني کمپنۍ انجینیر معروف وایي د سړک جوړولو دا پروژه د ملګرو ملتونو لخوا تمویل کیږي، خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي د حملې په اړه معلومات نه لري. افغان پولیس وایي تر اوسه کومې ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د جنوري میاشت کې په فاریاب ولایت کې هم د یوې ساختماني کمپنۍ دوه چینایي انجینران او څلور افغان کارکوونکي د وسلوالو لخوا تښتول سوي وو. د بریتانیا دفاع وزارت وایي د دوی یو عسکر چې د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې بمی چاودنې کې ټپي شوی و د جمعې په ورځ مړ شو. د بریتانیا دفاع وزارت وایي دغه عسکر چې نوم یې تر دې دمه نه دی په ډاګه شوی د چهارشنبې په ورځ د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د ګزمې پر مهال ټپي شوی و. د دغه عسکر په مړینې سره له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو بریتانیایي عسکرو شمیر 360 تنو ته ورسید. د افغانستان پولیسي جرګې کې د درغلیو د ادعاو د څېړنې لپاره د جوړې شوې اختصاصي محکمې رئیس قاضي صدیق الله حقیق وایي د دې محکمې د لغوه کېدو په اړه تر اوسه پورې دوی ته چا څه نه دي ویلي. تر دې مخکې داسې اوازې خپرې شوې وي چې جمهور رئیس حامد کرزي د دې محکمې پر لغوه کولو غور کوي. نوموړي همداراز وویل په ولایتونو کې د رایو له بیاشمیرنې او څېړنو وروسته به اختصاصي محکمه پر هغې قضایي غونډې کوي او بیا به یې په اړه پریکړې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استول کیږي. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن له قاضي حقیق سره مرکه کړې او په سر کې ترې نه پوښتنه کړې چې څېړنې یې تر کومه رسیدلې.
تقریبا په مجموع کې د شپږ ولایتونو زیات ولایتونو کار لله الحمد خلاص دی او د دې شو بررسي هغه حقوقي انداز کې هم خلاصه شوې ده. نتایج چې چې کوم شمارش مجدد لري هغه هم خلاص دي، خو په حالت د جنبندۍ کې دي. ممکن بعض یو د درې ولایتونو عمل در رسیدلی او د نورو هغه په حالت تر رسیدو کې تقریبا په مجموع کې ټول شپږ ولایتونه شامل راشي.
نو څېړنه به کله پای ته رسیږي؟ تاسو د کار نتیجه به بل اخره کله اعلانېږي؟
د عدالت د تامین په خاطر باندې کامیامن یو چا حق طلب شوی هغې د احیا او ذبح کېدو لپاره یو سړی باید حقوقي دانش په رڼا کې داسې یو توقع وکړي، داسې یو تمه باید وکړي چې هغه د خلاف د توقع نه وي. یعنی دغه معلومات راغونډول، د دې خلکو د حقوقو هلته پوښتنه کول، د دې دغه دوسیه هلته څېړل، د دې لپاره چې آیا رښتیا د دې خدای نه خواسته کوم حق ضایع شوی، کوم رایه ورکه ده، کوم رایه نادیده نیول شوی. یعنی دغه زما توقع دا ده د ملت نه چې دغه په نظر کې ونیسي او د هغې په رڼا کې باید یو توقع ولري. او داسې بې ځایه باید د دې موضوع په ارتباط باندې چې ووایي چې دا ولې او دا څنګه ماتل ده او دا سره زر به ولې نه اعلانېږي، د دغه په رڼا کې زمونږ هغه اخرنی او اولنی خواري او کوشش هم همدا دی چې په اسرع الوقت ډېر وخت به نه نیسي او په ډېر کم وخت کې دغه موضوع یو طرفه شي. خدای نه خواسته که د چا حق چېرته پایمال شوی، د هغې په ارتباط باندې محکمه خپل حکم وکړي او هغه د انتخاباتو محترم مستقل کمیسیون ته وګوري.
تاسو ویلی چې دا داسې کار ده چې مدعي او مدعي علیه دواړه به پوښتل کیږي. اوس موږ رپورټ له پکتیا نه درلود چې هلته هغه 80% شمارل شوې رایې چې وي هغه تقلبي ختلې دي. څه فکر کوئ؟ یعنې دا بیا هم وروستی پړاو نه ده له دې باره کې او بیا نورې څېړنې کیږي او څنګه؟
نه، دا بعضې غرونه او دوستان پرې پیشګویي لري یا کوم معترض کاندیدان دي هغوی کوم دا ته پیشګویي لري. دا قبل الوقت ده.
نو ستاسو د محکمې سیمیزو چارواکو دا خبره کړې ده چې هلته 80% رایې شمېرل شوې رایې چې دي هغه درغلۍ پکې ختلې دي.
على کل حال زه بنا په هر تقدیر چې د محکمې د اقتصادي محکمې د فرمایندګۍ باندې تاسو ته دا خبره کوم چې دا یو بخش د کار دی چې هلته په دې ارتباط باندې پاري شوې ده. دا به راغونډېږي د افغانستان د موجوده قوانینو د نافذو قوانینو په بنا کې تقریبا دغه یو لوی منصفه هیئت چې جوړ شوی دا د همدې د خاطره دی چې د شفافیت نه کار واخیستل شي. بیا دا دلته راشي قضایي جرګې دلته په اختصاصي محکمه کې نیول کېږي. د دغه په رڼا کې که بالفرض یوه تقدیر د کوم یو ورور رایه کوم ځای چې خدای نه خواسته نادیده نیول شوی وي، نو د هغې په ارتباط باندې به د دغه د ټولو شوو معلوماتو او د ده د خپل استدلال په رڼا کې چې
حقیق صاحب دسے اوازی ہم ستا او جنے معترض کاندیدان وای سی ولسمشر واڑی سی دغه محکمہ پدی بنغا و روان دسے لغو کی برتا تاسو پدی اڑ چوی
قوانینو ته احترام نرم پارلمان ته احترام نرم جناب رئیس جمهور ته احترام نرم سره محکمې ته احترام نرم تر څو وخت پورې چې محکمه د قانون پر وړاندې خپل صلاحیت پر وړاندې حالې درې کې موږ به هغه تر سره کوو ان شاء الله او په هر وخت زمان کې د محکمې په اعتبار باندې کم قانوني پریکړې او د ملک د قوانینو پر وړاندې کې او خصوصا د اساسي قانون پر وړاندې کې زه هغه ته احترام لرم او د قانون نه ځان متوقع نه کوم.
یعنی ولسمشر د دې محکمې د لغوه کولو د بیرته لغوه کولو واک لري او کنه؟
زه په دغه ارتباط باندې دا سوال هم ځان ته نه راجع کوم او نه د دې په جواب باندې ځان مکلف بولم. ما خبره تاسو ته در خلاصه کړه، نه په دې ارتباط باندې د هغوی لخوا نه کوم مکتوب راغلی، نه په هغې ارتباط باندې موږ سره د نږدې نه کوم خبره شوې ده، نه د دغه په ارتباط باندې زه داسې موثق معلومات لرم.
صدیق الله حقیق د افغانستان پولیسي جرګې کې د ترغلیو د ادعاو د څېړنې لپاره د جوړ شوې اختصاصي محکمې رئیس.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح وروسته له هغه په هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ چې حکومت پلویو کسانو په مرکز سنا کې د جمعې په ورځ په مخالفو مظاهره کوونکو غلچکۍ ډسې وکړې او ګڼ کسان یې مړه او ټپیان کړل. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي حکومت پلوو کسانو په سنا کې د ودانیو له بامونو څخه په ګڼ شمېر مظاهره کوونکو غلچکۍ ډزې کولې او لږ تر لږه 40 کسان یې ووژل. قهرجنو مظاهره کوونکو یو شمېر ګولۍ ورونکي ونیول او له بامونو یې وغورځول. له یوې میاشتې راهیسې مظاهره کوونکو په سنا او نورو ښارونو کې کمپونه جوړ کړي او د عبدالله صالح د لرې کېدو غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمعې په ورځ یو ځل بیا د خبرو له لارې د یمن د بحران د حل غوښتنه وکړه.
With regard to Yemen, our message remains the same. The violence needs to end.
هیلری کلینټن وایي د یمن په اړه زموږ پیغام په خپل حال دی، شخړې باید ختم شي او د یو سیاسي حل لپاره باید خبرې پر مخ یوړل شي. د تونس او مصر پاسونونو د یمن خلک هم د حکومت پر ضد مظاهرو ته هڅولي او د عبدالله صالح د 23 کلنې واکمنۍ د ختمولو هڅې کوي. بل لور ته په عربي هیوادونو کې په بحرین کې هم مظاهرې روانې دي. د امریکا متحده ایالات وایي په بحرین کې د اپوزیسیون د مشرانو او نورو هغو کسانو نیولو خواشینی کړی دی چې د عربي خلیج په دغه واړه هیواد کې د دیموکراسۍ هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحرین له حکومته غوښتي دي چې قضایه چارې شفافې کړي او امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول په روغتیایي مرکزونو او تاسیساتو کې له تشدد لاس واخلي. د بحرین حکومت د امریکا نږدې ملاتړی دی او د امریکا جنگي بیړۍ په دغه هیواد کې ډیره دي. د بحرین د سنی واکمنې پادشاهي ملاتړ د عربستان پوځیان کوي څو د اکثریت شیاو مخه ونیسي. پرون په مرکز منامه کې امنیتي ځواکونو د لولو چوک چې د شیاو د پاتون اصلي مرکز و ونیو. په ایران او عراق کې شیاو د بحرین د مظاهره کوونکو په ملاتړ مظاهرې وکړې. ملګرو ملتو او امریکا د سوریه د چارواکو له لوري د مظاهره کوونکو ځپل غندلې دي. راپورونه خپاره شوې دي چې لږ تر لږه 40 تنه مظاهره کوونکي په سوریه کې وژل شوې دي. شخړې پرون د سوریه په جنوبي ښار داره کې وشوې. له راپورونو سره سم دلته امنیتي ځواکونو د سلګونو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره ډزې وکړې. پرون د سوریه په څو نورو ښارونو کې هم مظاهرې وشوې او لاریون کوونکو په خپل هیواد کې د سیاسي ازادیو غوښتنه کوله. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وویل د سولې سو مظاهره کوونکو پر ضد لځواک کار اخیستل او د مظاهره کوونکو نیول د منلو نه دي. د ملګرو ملتو سرمنشي د سوریه پر حکومت ژغ وکړ چې له تشدد لاس واخلي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایي د اوباما اداره زور زیاتې غندي او د سوریه له حکومت غواړي چې مظاهره کوونکي پریږدي چې سولې سو مظاهره وکړي. جاپان د جمعې پورز له بشري او هستوي بحران سره لاس او ګریوان وو. انجینرانو هڅه کوله چې زیانمن شویو هستوي بټیو ته بیرته برېښنا برابره کړي او د ملګرو ملتو د اتومي انرژي کارپوهان وایي د دغه کار لپاره وخت په چټکۍ سره تیریږي. د فوکوشیما اتومي بټۍ چې د توکیو د شمال په 250 کیلومتره کې پراته ده یوه اونۍ وړاندې د ریختر په مقیاس د 9 درجو سختې زلزلې زیانمنه کړه. جاپانی انجینران زیار باسي چې د هستوي بټۍ د سړولو په مقصد د الوتکو له لارې په ټنونو اوبه ور وغورځوي او دغه راز د سړوونکي سیستم لپاره بیرته برېښنا چالانه کړي. په ویانا کې د ملګرو ملتو د اتومي انرژي چارواکي ګراهام اندریو د جمعې پر ورځ خبریالانو ته د جاپان د اتومي بټۍ د حالت په اړه معلومات ورکړل او ویل
The situation at
په فوکوشیما کې د دایچی اټومي بټیو وځه هغه سړي جدي ده، خو د تیر کانفرنس له وخت راهیسې وځه ډیره نه خراب شوه. په جاپان کې د تیر اونۍ زلزلې او سمندري طوفان یا تسونامي له وجې له هم په شمالي سواحلو کې شاوخوا نیم میلیون کسان بې کوره شوي. له همدې خبر سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. سید سمی عباس له تاسو سره د پبلې خبري مجلې کې تاسو په خیر راغله.
تشکر احمد شبر، سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. در این مجله خبری گزارش های داریم از افغانستان، منطقه و جهان. از جمله خواهید شنید که آلمان حاضر است کارمندان بیشتر طیارات اکتشافی را به افغانستان بفرستد. با تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا، حکومت این کشور آتش بس فوری را با مخالفین اعلان نمود و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به سرخط خبرها و گزارش های دیگر این مجله خبری. پاکستان در احتجاج به حملات اخیری راکتی امریکا در قلمرو این کشور که ده ها کشته بر جا گذاشت، در دور بعدی مذاکرات سه جانبه با افغانستان امریکا اشتراک نخواهد کرد. در شمال افغانستان اختطاف کارمندان رسمی و مؤسسات خارجی هر روز بیشتر می شود. ایالات متحده و سازمان ملل متحد از سوریه و بحرین خواستند که از شدت علیه مظاهره کنندگان صلح‌آمیز خودداری کنند. یک عسکر دیگر بریتانیایی که در افغانستان زخمی شده بود فوت کرد. با افزایش خشونت ها در پاکستان، سرنوشت اسلحه اتمی این کشور سبب نگرانی عمیق شده است. ژاپن هنوز هم برای حفظ مؤسسات اتمی خود تلاش دارد. در کشورهای عربی، یمن، سوریه و بحرین تظاهرات روز گذشته باز هم به شدت دوام داشتند. قرقیزستان می‌خواهد بخش از شبکه گاز خود را به شرکت گازپروم روسیه بفروشد و با کاهش تولید گندم روسیه نرخ گندم در بازار جهانی بلند رفته است. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. آلمان تصمیم گرفته است که تعداد کارمندان طیاره های اکتشافی ایوکس را در افغانستان بیشتر می سازد. مقامات آلمان به پیمان ناتو گفتند که حاضرند متخصصین اکتشافی خود را در افغانستان بیشتر سازند، که این عمل زمینه را برای آمریکا و کشورهای دیگر ناتو مساعد می سازد که در صورت جاری نمودن زون منع پرواز بر فضای لیبیا، افراد بیشتر خود را به این سمت ساق بدهند. زیرا آلمان از خطرنامه سازمان ملل متحد در مورد لیبیا حمایت نکرده و حاضر نیست در عملیات نظامی بر این کشور سهم بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت که این کشور با پیمان ناتو روی اینکه آیا میتواند ماموریت های بیشتر اکتشافی هوایی یا اواکس را در افغانستان به عهده گیرد و یا نه در گفتگو قرار دارد. آلمان از دادن رای به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ایجاد منطقه منع پرواز بر فضای لیبیا به خاطر نگرانی از کشتار افراد ملکی چون عراق و افغانستان خودداری کرد. انگلا مرکل در یک نشست خبری گفت آنچه که آنها در مورد با ناتو صحبت می کنند سوال است که آیا در چارچوب وظایف ناتو آنها می توانند وظایف اکتشافی هوایی یا هاواکس را در افغانستان به عهده گیرند و یا نه. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد که آلمان روز پنجشنبه با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که راه را برای حملات هوایی مساعد خواهد ساخت رای نداد. از سوی دیگر حکومت آلمان به اعزام عمله بیشتر نظامی برای فرستادن طیارات اکتشافی آواکس هم مانند ماموریت افغانستان به تایید پارلمان نیاز دارد. آلمان در حال حاضر در ماموریت اکتشافی هوایی آواکس در افغانستان سهم فعال ندارد. گوید وسترویلی وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه به پارلمان آن کشور گفت که استقرار آلمانی ها ممکن می باشد، اما ناتو باید از آنها تقاضای کمک کند. ناتو به نصب سیستم اکتشافی هوایی یا هاواکس به افغانستان در ماه جنوری موافقه کرد. این طیارات دارای رادارهایی هستند که از فاصله دور طیارات را در فضا شناسایی می کند و در عین حال از تصادم هوایی نیز جلوگیری می نماید. در حدود 17 کشور در پایگاه آواکس در غرب آلمان یک جا کار می کنند و اما ایالات متحده امریکا، فرانسه و بریتانیا خود سیستم اکتشافی یا آواکس دارند. آلمان سهم نیروهای نظامیش را در اقدام نظامی بین‌المللی علیه لیبیا رد می کند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، پاکستان به امریکا گفته است که در اجلاس سه جانبه امریکا، افغانستان و پاکستان که قرار بود به زودی برگزار شود اشتراک نمی کند. قرار بود این اجلاس در آخر ماه مارس برگزار شود، اما مقامات ارشد پاکستانی دیروز گفتند در عکس العمل به حمله راکتی امریکا در خاک این کشور که 41 کشته بر جا گذاشت در اجلاس هفته آینده شرکت نمی کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر این گزارش.
وزارت خارجه پاکستان امروز کامرون مونتر سفیر امریکا در اسلام آباد را فرا خواند و سلمان بشیر وزیر خارجه این کشور اعتراض شدید خود را از حمله اخیر در منطقه در داخل وزیرستان شمالی ابراز کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است سفیر ایالات متحده در این جریان گفته که با توجه به وضعیت فعلی پاکستان نمیتواند در نشست سه جانبه امریکا، افغانستان و پاکستان شرکت کند. بر اساس اعلامیه این نشان میدهد که اساس روابط امریکا و پاکستان نیاز به بازنگری دارد. ایالات متحده امریکا دیدار سه جانبه با مقامات افغان و پاکستانی را به تاریخ 26 مارچ پیشنهاد کرده بود و انتظار می رفت این دیدار در بروکسل برگزار شود و روی وضعیت افغانستان متمرکز باشد. اما حالا پاکستان شرکت در این اجلاس سه جانبه را رد کرده است. پیش از این اشفاق پرویز کیانی لویدریستیز اردوی پاکستان حمله تیاره بی پیلوت امریکایی بر دتاخل را محکوم کرده و آن را غیر قابل توجیه و غیر قابل تحمل خوانده بود. او بر روز پنجشنبه در اعلامیه گفت این خیلی ها تاسف آور است که یک جرگه مردم صلح دوست به شمول بزرگان منطقه با بی‌توجهی و بی‌عاطفگی هدف قرار می‌گیرد و زندگی انسان‌ها به صورت کامل نادیده گرفته شد. حادثه روز پنجشنبه در منطقه دتاخیل مرگبارترین حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی پس از آغاز عملیات آنها در مناطق قبایلی پاکستان به حساب می‌آید. در این رویداد 41 تن کشته شدند. پیش از این هم روابط پاکستان و آمریکا روی مسئله یک قراردادی CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی آمریکا با تنش امراه شده بود. رایموند دیویس که خود را دیپلمات معرفی کرده بود به اتهام قتل دو پاکستانی زندانی بود. او یک روز پیش از حمله به منطقه دتاخیل بعد از آن رها شد که خانواده های قربانیان با گرفتن 100 میلیون کلدار خونبها راضی شدند و محکمه دیویس را برائت داد.
باز هم یه خبر دیگر مربوط به افغانستان. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر این کشور که در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان زخمی شده بود دیروز در بریتانیا وفات کرد. وزارت دفاع بریتانیا گفت این عسکر که نامش افشا نشده در جریان گزمه نیروها روز چهارشنبه در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند زخمی شده بود. وزارت دفاع بریتانیا گفت این عسکر پس از برداشتن جراحت توسط هلیکوپتر به شفاخانه نظامی و از آنجا به بریتانیا انتقال داده شد، اما روز جمعه در بریتانیا در کنار خانواده‌اش فوت کرد. با کشته شدن این عسکر تعداد تلفات سربازان بریتانیوی در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو به 360 عسکر میرسد.
رادیو آزادی و تاریخ اول حمل شخصیت سال 1389 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما اکنون توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به رهبر لیبیا معمر القذافی هشدار داده، گفت که اگر وی قطعنامه ملل متحد را نپذیرد به اقدام نظامی روبرو خواهد شد. قطعنامه ملل متحد از منع پرواز بر فضای لیبیا حمایت میکند. رئیس جمهور اوباما گفت قذافی باید آتش بس را که در آغاز روز گذشته اعلان کرد مراعات کند. رئیس جمهور اوباما در مورد قطعنامه‌ای که از منطقه منع پرواز بر فضای لیبیا حمایت میکند گفت:
Let me be clear. These terms are not negotiable.
اجازه دهید روشن بسازم که بر شرایط آتش بس گفتگو نمی شود. اگر قذافی مواد قطعنامه ملل متحد را رعایت نکند، جامعه بین المللی درباره آن فیصله خواهد کرد و این فیصله از طریق نظامی تطبیق خواهد شد. پیش از این موسا کوسا وزیر خارجه لیبیا گفته بود لیبیا عضو سازمان ملل متحد است و قطعنامه آن را مراعات می کند. نماینده های کشورهای عضو ناتو در بروکسل در یک اجلاس تصویب کردند که شرایط بر اقدامات بین المللی علیه لیبیا مساعد شده است. قرار است امروز بانکیمون سرمنشی ملل متحد با اتحادیه اروپا و رهبران کشورهای عرب و افریقا در پاریس ملاقات کند و در مورد راه های حفظ افراد ملکی در لیبیا گفتگو نماید. در شهر بنغازی که مرکز شورشیان لیبیا می باشد، مخالفین قذافی آتش بس را رد کرده آن را مسخره پنداشتند. در این زمان دکتران در شهرک مصراتا در غرب لیبیا می گویند این شهر از سوی نیروهای طرفدار قذافی شدیداً بمباران شده و به شمول اطفال و کودکان حداقل 25 نفر کشته شدند. در مورد موضوعات دیگر مربوط به لیبیا گزارش داریم از مرکز خبری رادیو آزادی که نکات مهم آن را از مقیم نائب می شنوید.
فقط یک ساعت بعد از اینکه قطعنامه ملل متحد به قدرت‌های جهان صلاحیت داد تا با کشتار مردمان ملکی در لیبیا پایان دهند، رژیم معمر القذافی در جنگ علیه شورشیان آتش بس یک جانبه را اعلان کرد. موسی کوسا وزیر خارجه لیبیا در طرابلس پایتخت این کشور گفت که حکومت بر اساس قطعنامه ملل متحد که روز پنجشنبه تصویب شد تصمیم گرفت که به خاطر حفاظت افراد غیر نظامی تمام عملیات را متوقف نماید.
وقد قررت الوقف الفوري لاطلاق النار.
بنابراین لیبیا تصمیم آتش بس فوری را اتخاذ کرده و تمام عملیات نظامی را متوقف می سازد. وزیر خارجه لیبیا همچنان این موضوع را تعجب آور خواند که به ملل متحد اجازه داده شد که علیه لیبیا از قوا استفاده کند.
سادساً ان لیبیا تستغرب اجازه
لیبیا همچنان از این موضوع آگاهی حاصل کرد که شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه استفاده از قوا را اجازه داده است که خیلی عجیب و نامعقول است و نشانه های دیده می شود که این موضوع واقعا عملی می گردد. اعلان آتش بس از سوی حکومت لیبیا زمان صورت می گیرد که ناتو روز جمعه در بروکسل پایتخت بلژیم به خاطر گفتگو روی چگونگی تطبیق فوری مواد قطعنامه که استفاده از هر اقدام لازم به استثنای استفاده از قوای پیاده را برای متوقف ساختن حملات طرابلس بر شورشیان در شهرها و کشتار افراد ملکی صلاحیت داده است. به طور فوری واضح نیست که اعلان آتش بس بر پلان ناتو چی تأثیری وارد خواهد کرد. اما هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا گفت که کاملا روشن نیست که آیا اعلان آتش بس با اقدامات طرابلس در منطقه مطابقت می کند و گفت که واشنگتن و متحدین آن تا هنوز بالای آنچه که آنها اقدامات خیلی مؤثر برای پایان بحران لیبیا می دانند مصروف بررسی هستند. خانم کلینتون گفت که هدف نهایی قطعنامه ملل متحد عبارت از این است که قذافی باید برکنار شود. در صدر آجندای اجلاس ناتو اعمال منطقه منع پرواز بر فضای لیبیا می باشد تا پروازهای جت‌ها و هلیکوپترهای نیروهای هوایی قذافی را که بیشتر قوای شورشیان را هدف قرار داده و تلفات سنگین ملکی را وارد می کند متوقف سازند. فرانسه روز جمعه گفت که از اقدام نظامی علیه لیبیا استقبال می کند. فرانسه یگانه کشوری بود که از لحاظ دیپلماتیک حکومت موقت شورشیان لیبیا را به رسمیت شناخت. به ادامه آن بریتانیا، لبنان و فرانسه مسوده قطعنامه ملل متحد را ترتیب داده و حتی فرانسه وزیر امور خارجه خود را برای توضیح بیشتر به شورای امنیت ملل متحد فرستاد. در حال حاضر کشورهای متعدد گام با پیش نهاده حمایتشان را از قطعنامه ملل متحد وعده سپردند. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا دیروز به پارلمان آن کشور گفت که بریتانیا جت‌های جنگی را در پایگاه‌های نزدیک به لیبیا می‌فرستد. ایتالیا استفاده از فضای هوایی آن کشور را اجازه داد. قطر، نروژ و پولند کمک به دیگر عرصه‌ها را وعده سپرد. اما آلمان سهم نیروهای نظامیش را در اقدام نظامی بین المللی علیه لیبیا رد می کند. چین گفت که کشورش هنوز هم در این مورد نگرانی های دارد. عمر موسی سرمنشی اتحادیه عرب گفت که او برای حفاظت جان افراد ملکی از این قطعنامه حمایت می کند و اما هشدار داد که او نمی خواهد هیچ طرف از حد خود عدول کنند. حکومت ترکیه خواهان آتش بس فوری و حل این منازعه از طریق صلح‌آمیز شد. در طرابلس رژیم قذافی قطعنامه ملل متحد را رد کرد و خواهان حفاظت لیبیا از مداخله خارجیان شد. اما در شهر بنغازی جایی که شورشیان مسلطند خبر تصویب قطعنامه ملل متحد با خوشحالی و فیر ماشیندار جشن گرفته شد. ملای مامان در مساجد این شهر که نزدیک به بحیره مدیترانه می باشد از بلندگوها استفاده کردن نعره الله اکبر را سر داده بودند.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید. در سال نو، ولایت با ولایت.
ساعت 7:45 صبح است به وقت کابل. توجه شما را به باری دیگر به سرخط خبرهای این مجله خبری جلب میکنیم. آلمان حاضر است کارمندان بیشتر طیارات اکتشافی را به افغانستان بفرستد. با تصویب خطرنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا، حکومت این کشور آتش بس فوری را با مخالفین اعلان نمود. پاکستان در احتجاج با حملات اخیر راکتی آمریکا در قلمرو این کشور در دور بعدی مذاکرات سه جانبه با افغانستان و آمریکا اشتراک نخواهد کرد. در شمال افغانستان اختطاف کارمندان رسمی و مؤسسات خارجی هنوز ادامه دارد. ایالات متحده و سازمان ملل متحد در سوریه و بحرین خواستند که از شدت علیه مظاهره کنندگان صلح‌آمیز خودداری کنند. یک عسکر دیگر بریتانیایی که در افغانستان زخمی شده بود فوت کرد. با افزایش خشونت‌ها در پاکستان، سرنوشت اسلحه اتمی این کشور سبب نگرانی عمیق شده است. در کشورهای عربی، یمن، سوریه و بحرین تظاهرات روز گذشته باز هم ادامه داشت و ژاپن هنوز هم تلاش دارد که از بحران اتمی نجات پیدا کند. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به مطالب مربوط به افغانستان که در چند مجله چاپ بریتانیا به نشر رسیده است جلب میکنیم. حبیب قادر.
مجله اکونومیست چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود کشورهای ناکام جهان را معرفی کرده و در ضمن اشاره به افغانستان هم دارد. مجله می نویسد معیارهای ناکامی در افغانستان از جنگ داخلی، وابستگی اقتصادی به تولید مواد مخدر، نبود زیربناهای اقتصادی و تروریسم عبارت می باشند. به نوشته نشریه، افغانستان را یک کشور ناکام خواندن شاید آنقدر قابل بحث نباشد، اما سوال این است در یک کشوری که قدرت حکومت مرکزی همیشه ضعیف بوده است، موفق چه مفهوم دارد؟ در اهداف کشورهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در افغانستان بر چند نکته تاکید شده است: شکست طالبان، جلوگیری از تجارت مواد مخدر و تقویه و تصفیه حکومت کابل. اما به نوشته مجله اکونومیست، در این ساحات هم معیار پیروزی روشن نیست. مجله می افزاید بسیار خارجیان در مورد اینکه حتی پیشرفت نسبی در این ساحات در افغانستان به دست آمده باشد نیست با نظر شک و تردید می‌بینند، مخصوصاً در ساحه تشکیل یک حکومت سالم در کابل. مجله اضافه می‌کند حمایت محلی از حکومت ضعیف است و بسیار راه‌های پنهانی وجود دارد که دولت را با قاچاقبران مواد مخدر و حتی طالبان ارتباط می‌دهد. از این رو به نوشته مجله، چه با در نظر داشت معیارهای یک کشور ناکام و چه هم تعریف کشورهای کامیاب، افغانستان را نمی‌توان یک مملکت موفق خواند. اما برعکس، مجله تایم که آن هم در بریتانیا به چاپ می‌رسد در شماره اخیر خود می‌نویسد افغانستان را نمی‌توان در جمله کشورهای ناامید جا داد. به نوشته مجله، با وجود فساد اداری وسیع در حکومت، خدمات طبی در افغانستان برای تعداد زیاد مردم مهیا می باشد و رشد اقتصادی سالانه افغانستان به 20% رسیده است. در وقت طالبان در افغانستان تلفن نبود، اما امروز از هر 3 افغان یکی آن تلفن موبایل دارد. در وقت طالبان 1 میلیون طفل به مکتب می رفتند، ولی این تعداد اکنون به 6 میلیون می رسد. بناشته مجله تایم در نظرپرسی که چند ماه قبل در افغانستان صورت گرفت، از هر 10 نفر 6 نفر آنها به این نظر بودند که افغانستان به سمت درست حرکت می کند. از سوی دیگر بناشته مجله، حالت فعلی افغانستان را باید با چند دهه گذشته آن مقایسه کرد. افغانستان سفر خشونتبار خود را از نظام مستبد کمونیستی شروع کرد که تجاوز عساکر شوروی را در پی داشت. به تعقیب رژیم کمونیستی، افغانستان به جنگ خانمانسوز داخلی بین جنگسالاران سقوط کرد و بالاخره نظام طالبان روی کار آمد. مجله افزاید اگر از مرحله اول این 3 دهه حساب شود، افغانستان امروزه به سمت بهبود حرکت می کند و نمی توان آن را کشور خوان که در حالت مایوسی به سر می برد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وقایع اختطاف در مسیر راه شبرغان سر پل روز به روز بیشتر می شود. همزمان با اینکه باشندگان این منطقه در مورد آمار افزایش اختطاف ها در این راه و مناطق اطراف آن اظهار نگرانی می کنند، مسئولین امنیتی میگویند که کارمندان دولتی و مؤسسات خارجی نباید ناوقت روز در این راه سفر نمایند. مسئولان تقاضا دارند که هرگاه مامورین دولتی و یا کارمندان مؤسسات خارجی در این راه سفر میکنند، مامورین امنیتی را در جریان بگذارند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارشی از عالم رحمانیار میشنوید.
باشندگان ولایت سریپول در حالی از افزایش اختطاف و ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می نمایند که 2 تن از انجینیران پاکستانی و 4 تن افغانی را افراد مسلح ناشناس از مسیر راه شبرغان سریپول با خود بردند. محمد عارف شریفی رئیس شورای ولایتی سریپول که در یک گردمایی صحبت می کرد به نمایندگی از مردم سریپول از بی‌توجهی مسئولین امنیتی شکایت نموده گفت که به خاطر تامین امنیت و حفظ جان باشندگان سریپول نیروهای امنیتی هیچ توجهی در این قسمت ندارند.
واقعا چقدر خنده‌آور و مضحک است. اینا حتی مسیر جوزجان سریپول را نتونستن تامین امنیت کنند. برای انتقال مامورین اینا روزای شنبه و پنجشنبه تا یک قطار میرن. بسیار خنده‌آور است. شما کارمندای دولت تامین امنیت کردید، اما اونایی که از مسیر مزار شبرغان طرف ولایت ما آمدن، مردمی که وسیله ندارن، مردمی که امکانات ندارن، مردم آن کی تامین امنیت بکنن؟ آیا اینا گاه سر شما فکر کردن؟ گاه سر امنیت شما فکر کردن؟ گاه سر رفاه شما فکر کردن یا نه؟
ظاهراً این نخستین بار نیست که افراد مسلح ناشناس کارمندان مؤسسات خارجی و داخلی را از مسیر راه شبرغان سریپول با خود می‌برند. اسدالله شهرزاد قمندان امنی سریپول تایید می‌کند که ناامنی در این ولایت روز تا روز بیشتر می‌شود. تنها ولایت سریپول نیست که ناامنی در این ولایت موجود باشد. تمام ولایت افغانستان هم مانند سریپول ناامن است. ما قبلا اعلان نمودیم و بارها به گوش کارمندان دولتی و غیر دولتی و تاجران ملی رساندیم که ناوقت روز سفر نکنند. اگر سفر هم میکنند، مسئولین امنیتی را در جریان بگذارند. هرچند ولایت سریپول با ویژه شهر سریپول مرکز این ولایت در گذشته نسبتاً امن به شمار می رفت، اما رئیس شورای ولایتی سریپول می گوید که اخیراً وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر شده است. جوزجان ولایت همجوار سریپول نیز تا چند ماه پیش وضعیت مشابهی داشت، اما در ماه‌های اخیر فعالیت‌های طالبان در این ولایت هم به شدت افزایش یافته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، با افزایش ناآرامی در سالهای اخیر در پاکستان، نگرانی های در مورد راکت های هسته این کشور نیز وجود دارد. پاکستان نخستین کشور اسلامی است که سلاح هسته‌ای در اختیار دارد، اما مقامات این کشور بارها گفتند که این سلاح ها کاملا مصون است. دکتر پرویز هدبای که یک دانشمند هسته‌ای پاکستان است میگوید که تأسیسات هسته‌ای این کشور با عوامل مختلف داخلی و بیرونی روبروست که میتوان از حوادث طبیعی مانند زلزله و سونامی ژاپن و یا حملات تروریستی یاد کرد. این دانشمند در صحبت با رادیو مشعل معلومات مکملی را در مورد تأسیسات هسته‌ای پاکستان را کرده که فشرده آن را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
تأسیسات هسته‌ای پاکستان در کراچی و منطقه چشمه موقعیت دارند. تاریخچه تأسیسات کراچی به دهه 70 میلادی برمیگردد و برای نخستین بار توسط کانادا اساس گذاری شده است. بخش دیگر از این تأسیسات که در منطقه چشمه در نزدیکی دریای اندس موقعیت دارد، توسط چینایی ها ساخته شده است. دکتر پرویز هدبایی که یک دانشمند هسته‌ای پاکستان است، با ابراز این مطلب بر رادیو مشعل گفته که در حال حاضر 3 دستگاه تولید برق هسته‌ای در پاکستان فعال است. او گفته که خطرهای مختلف میتواند برای تأسیسات هسته‌ای پاکستان موجود باشد.
کراچی و چشمه هر دو در منطقه ساحلی قرار دارند، اما تنها از این ناحیه با مشکلات روبرو نیستند، بلکه با تهدیدهای تروریستی و مشکلات داخلی مواجهند، طوری که در چرنوبیل صورت گرفت. پس زلزله و سونامی میتواند بخشی از عوامل بیرونی باشد، اما عوامل دیگر هم میتواند وجود داشته باشد.
او درباره آمادگی‌های پاکستان جهت جلوگیری از تهدیدهای احتمالی گفت که فکر نمی‌کند مقامات پاکستانی آمادگی‌های لازم برای برخورد با این گونه حوادث را داشته باشند.
این دانشمند پاکستانی با اشاره به انفجار در تأسیسات برق هسته‌ای ژاپن گفت که آن کشور با داشتن دستگاه‌ها و نیروی فوق‌العاده کاری و همچنان تجربه از انفجار اتمی در اخیر جنگ دوم جهانی نتوانست تا از حوادث اخیر در آن کشور جلوگیری کند. دکتر هدابای همچنان میگوید که مقامات پاکستانی همواره از تدابیر برای مسئولیت این تأسیسات خبر میدند، اما او در این مورد بی‌باوری دارد.
حکومت پاکستان میگوید که تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ کرده، اما روز فرا خواهد رسید که این کشور تأسیسات ساده مانند پایپلاین های گاز و دستگاه های تولید برق و سایر جاها را هم حفاظت کرده نتواند. آنها هرچی دلشان خواست میگویند، اما در مجموع تأسیسات هسته‌ای در پاکستان محفوظ نیست.
کشورهای غربی در این اواخر از فعالیت‌های تروریستی در پاکستان و تهدیدها برای تأسیسات هسته‌ای این کشور نگرانی دارند. پاکستان در سال 1998 میلادی 5 سرگلوله هسته‌ای را در کوههای چاگای در ایالت بلوچستان موفقانه آزمایش کرد. بر اساس گزارشی که در صفحه اینترنتی موسوم به آگاهی نامه دانش اتمی نشر شده، پاکستان در حال حاضر 70 تا 90 سرگلوله هسته‌ای در اختیار دارد.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از جهان جلب میکنیم. بعد از آن که طرفداران حکومت یمن روز جمعه در سنا پایتخت آن کشور بر مظاهره کننده ها فیر دوزانه کرده و باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مظاهره کننده ها شدند، علی عبدالله سایل رئیس جمهور یمن حالت اضطراری را اعلان کرد. مظاهره کننده های خشمگین برخی از آنها را دستگیر کرده و از بالای بام به پایین انداختند. در این حادثه تقریبا 40 تن کشته شدند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه یک بار دیگر خواهان حل بحران یمن از طریق گفتگو و مذاکره شد. پیام من در مورد یمن به حال خود باقی است. به خشونت باید پایان داده شود و برای رسیدن به یک راه حل سیاسی باید به مذاکره ادامه داده شود. قیام‌ها در تونس و مصر مردم یمن را به مظاهره علیه حکومتشان کشانید. مظاهره کننده ها در تلاش پایان دادن حکومت 32 ساله علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور میباشند. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا سرکوب شدن مظاهره کنندگان را توسط حکومت سوریه محکوم نمودند. نظر به خبرها در این برخوردها حداقل 4 مظاهره کننده کشته شدند. برخوردها دیروز در شهر جنوبی سوریه اداره آغاز شدند. نظر به خبرها با آغاز تظاهرات صدها مامور امنیتی سوریه برای پراگنده ساختن صف مظاهره تیراندازی را آغاز کردند. سرمنشی ملل متحد بن کیمون اظهار داشت استفاده قوای نظامی علیه مظاهرات صلح‌آمیز و بازداشت مظاهره کنندگان قابل قبول نیست. شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید اداره رئیس جمهور اوباما تشدد را محکوم کرده و از حکومت سوریه میخواهد که مانع مظاهرات صلح‌آمیز مردم نشود. ایالات متحده میگوید از بازداشت رهبران مخالف و افراد دیگر در بحرین که به طرفداری حاکمیت دموکراسی تلاش دارند عمیقا ناراحت شده است. حکومت بحرین یک متحد نزدیک آمریکا میباشد و یک فرقه قوای بحری آمریکا هم در سواحل آن مستقر است. عربستان سعودی به کمک سلطنت سنی ها به بحرین هزاران عسکر فرستاده تا شورش اکثریت شیعه ها در این کشور جلوگیری نماید. دیروز قوای امنیتی بحرین میدان لولو در مرکز ماناما پایتخت بحرین را از حضور مظاهره کنندگان پاک کرد. ژاپن روز جمعه باز هم با بحران هسته‌ای بشری دست به گریبان بود. انجینران تلاش میکردند تا به دستگاه‌های صدمه دیده هسته‌ای دوباره برق برسانند. آنچه را کارشناسان انرژی اتمی ملل متحد میگویند مسابقه‌ای بود با زمان. دستگاه اتمی فوکوشیما که در 250 کیلومتری شمال توکیو پایتخت ژاپن واقع است، در نتیجه زلزله شدید که به مقیاس 9 درجه ریشتر در هفته گذشته بود صدمه دید. انجینران ژاپنی سعی می‌ورزند تا ریاکتورهای دستگاه اتمی را با پاشیدن آب از تیره‌ها سرد بسازند. گراهام اندرو یک مقام اداره انرژی اتمی ملل متحد در ویانا که روز جمعه در مورد دستگاه‌های هسته‌ای ژاپن به خبرنگاران معلومات می‌داد گفت: وضعیت دستگاه اتمی دایچی فوکوشیما هنوز هم جدی است، اما در مدت زمانی که از کنفرانس قبلی میگذرد وضعیت آن خرابتر نشده است. در ژاپن در اثر زلزله شدید به دنبال آن سونامی و یا طوفان بحری هنوز هم در سواحل شمالی آن کشور در حدود 500 هزار نفر بی‌سرپناه شده و در شرایط دشوار زندگی میکنند. شمار تلفات ناشی از زلزله 11 مارچ و طوفان بحری به 7000 نفر رسیده و در حدود 10000 نفر دیگر هنوز هم لادرکند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان گرامی، حالا هم چند پیام داریم از شنونده ها که به اتصالات فرستادن. باشنده چمن چارخلای وزیرآباد مربوط ناحیه دهم نصرالله جعفری می نویسد که 8 سال است که از حکومت کرزی می گذرد و از نوربق مرغ محروم هستند و همچنان هیچ کلینک و مکتبی در این منطقه وجود ندارد. امیدوارند که صدای آنها به گوش مقامات مربوطه برسد. یک شکایت دیگر از محمد طاهر حیدری است که می گوید دریورهای ملی بس شخصی در دشت برچی سواری بیش از حد بالا میکنند، پیاده‌روها را به اذیت روبرو کردند و در دهن هر کوچه میستند و ساعت‌ها در بر میگیرد و راه ترافیک را بسته میکنند و از مقامات ترافیکی خواستند که در این ساحه اقدام کنند. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی